ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په نوی ډیلی کې دی او له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي برخې په ګډون د همکاریو پر پراختیا خبرې کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې یو چینایي مقام ویلي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د رول هرکلی کوي. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د ډرامې یوه نوې برخه هم په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د میانمار یا برما اپوزیسیون وایي د یکشنبې ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې په سلو کې اویا ګټلې دي او د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یو لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده. قدر منوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان خبرونه ناجیا ساپۍ اوروي.
افغان ولسمشر په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پریکول غندي. د چین چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغند رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي او په بلخ کې مدني فعالانو مظاهره کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دښمنانو د ذلت او ماتې نښه ده. ارګمانی د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې جمهور رئیس غنی په زابل ولایت کې د وو ملکیانو وژل کېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو په کلکو ټکو غندلې دي. جمهور رئیس غنی ویلي چې د عامو وګړو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وژل کېدل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. جمهور رئیس د دې پیښې د عاملینو د مجازاتو او د قربانیانو کورنیو سره د خواخوږۍ په خاطر نن فوق العاده امنیتي غونډه جوړوي. دغه و ملکی مسافر چې هزاره قوم پورې اړوند و څه باندې یو میاشت مخکې له غزنی څخه تښتول شوی و او د داعش ډلې لخوا په زابل کې وژل شوی دی. د چین چارواکي وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغند رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي. د څرګندونې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ ژان د پاکستان له اکسپرس ټریبون ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړي ویلي چین حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو له رضایت وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي. د افغانستان د لوی سرنولۍ چارواکي وایي تر اوسه نه دی خبر چې له بند څخه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتی خوشکېدو د سور چا ورکړی و. د دې ادارې ویان آصف فیاض نن ازادي راډیو ته وویل چې خلیل الله فیروزي باید د خپل حبس موده تېره کړي. نوموړي وویل اوس مهال شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي په زندان کې دي او په دې اړه هیڅ ستونزه نشته. او په بلخ کې مدني فعالانو د رخشانی د سنگسار او په زابل کې د داعش لخوا د غزنی ولایت د وطنو ملکی کسانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره وکړه. لږګونو دغه مظاهره کوونکو د خپل شعارونو په ترڅ کې د ملي والی له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه لنډې شیبې وروسته.
د برما یا میانمار د دیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون د ملي لیگ ګوند ویاند وای دغه ګوند تر اوسه پورې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو به شمیرل شویو رایو کې اویا فیصده ګټلې دي. په همدې منځ کې د برما د واکمن ګوند د پوستر ملاتړ لاندې د پیوستون او پرمختګ اتحاد ګوند سرپرست رئیس په انتخاباتو کې ماته ومنله. د ملي لیگ ګوند یو غړي کیاول وین ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې هر څه به بدل شي. که د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ د میانمار نوی حکومت جوړ کړي هر څه به بدل کړي. که نتیجې رسمن تایید شوې د مخالف ګوند مشره انګ سون سوچی به په لوی توپیر بریالی اعلان شي. دا لا هم څرګنده نه ده چې د انګ سون سوچی د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ ګوند به د پارلمان دومره چوکۍ وګټي چې د اجرایه قوې د کنټرول لپاره کافي دي. د دې علت دا دی چې د برما پوځي واکمنانو اساسي قانون داسې جوړ کړی چې پوځ ته یې د پارلمان په سلو کې 15 چوکۍ وقف کړي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزدافر احضار کړ او په دغه هیواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامېدو اعتراض څرګند کړ. د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې 400 په قاچاق محکوم شوي وو. ایران او سعودي عربستان چې دوه سیال هیوادونه دي د عراق، سوریه او یمن پر موضوعاتو او د حج پر وروستیو مراسمو کې د پیښې شوې غمیزې له کبله چې په هغې کې ګڼ ایرانیان هم مړه شول په خپل منځ کې اختلافات او کړکیچ لري. د پوځي کمیسیون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې په چاړو ووژل شول. د تاجکستان د دفاع وزارت ویان فریدون محمد علیف نن وویل نامعلومو کسانو د شنبه په ورځ د دوشنبه ښار په سینو مینه کې د پوځي کمیسیون پر څلورو افسرانو حمله وکړه چې دوه یې ووژل او دوه نورې سخت ژوبل کړل. محمد علیف وویل چې دا پیشه د دوشنبه ښار په کوڅو کې وشوه. د امریکا د پوځ یوه بی پیلوټ الوتکه د کویت په یوه لرې پرته سیمه کې ولوېده. په دې پیشه کې د مرژوبلې راپور نه دی ورکړی شوی. د کویت دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې پیشه علی السالم هوایي اډې ته نږدې شوې. په دې سیمه کې د امریکا هوایي ځواک پرسونل او الوتکې ډېره دي. تاکل شوې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکز وي. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې یې خپل موټر د بسونو له تمځای سره وجنګاوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د اسرائیل ځواکونه لږ تر لږه 2 کسان وژلي او په هغو کې 43 تنه هغه کسان هم شامل دي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي او اسرائیل وایي دوی د چړو، وسلو یا هم موټرو په مرسته پر اسرائیلیانو بریدونه کړي یا یې هم د حملو نیت درلود. او د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یوه لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده. د استرالیا د مهاجرت ادارې چارواکو تایید کړی چې د استرالیا د کریسمس ټاپو په توقیف ځای کې ګډوډي پیښه شوې ده. دوی وایي چې د تاوانونو د اوښتو راپورونه یې ترلاسه کړي خو څوک ژوبل شوي نه دي. نور راپورونه وایي چې ساتونکو وروسته له دې توقیف ځای پرېښود چې د هغه کټارې ونړول شوې او اور پکې ولګېد. جنجال د یوه پناه غوښتونکي له مړینې وروسته پیل شو. د کډوالو دفاع کوونکي وژل شوی کس د ایران کورد پناه غوښتونکی معرفي کوي. دغه پناه غوښتونکی د رواني اونۍ د شنبه په ورځ تښتېدلی و.
زمونږ کاګله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په نوې ډیلی کې دی او له افغانستان سره د هند د پوځي همکاری او په نورو برخو کې د همکاری پر پیاوړتیا خبرې کوي. چین وایي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ونډې هرکلی کوي.
موږ خپله د چین د دې خواهش او دلته په سیمه علاقه کې د دې امن لپاره یو خوشو ګونګړو دا ښه خبره ده.
د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د صدور پروژې یا ټپي نوی پړاو په پیلېدو دی او د زعفران د ګټې په اړه دا ځل له کونړه په یو راپور کې معلومات اورئ. د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې خبرې کوو چې د ښځو لپاره له کوره بهر کومې ستونزې، کومې ناروغۍ باعث کېدای شي.
هغه میرمنې چې ښار ته راوځي د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه جایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کیږي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زمون خاګله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نوی ډیلی له کابل سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري ته چمتو ده. د ملي امنیت شورا ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د هندستان د ملي امنیت شورا سلاکار پرون خپل افغان سیال ته دا ډاډ ورکړی چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې یوازې نه دی او هند به یوازې پرې نه ږدي. ښاغلی غورزنګ وایي چې هغه هیواد افغانستان ته د اقتصادي او امنیتي مرستو د دوام ډاډ هم ورکړی. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ چې همدا شیبه د کابل سټوډیو په دې اړه تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې یو څه خړې پړې شوي، افغانستان هڅه کوي چې د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې پراخه کړي. د همدې اړیکو همکاریو د پراختیا په هدف د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له هندي چارواکو سره په خبرو بوخت دی او هندي سیال یې ډاډ ورکړی چې تروریزم سره په خلاف مبارزه کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د یک شنبه په ورځ لخپل هندي سیال اجیت کومار دوال سره لیدلی او د افغانستان د امنیت په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ښاغلی غورزنګ وایي چې حنیف اتمر به د سفر په دویمه ورځ هم د هند سیاسي او نظامي چارواکو سره خبرو اترو ته ادامه ورکړي تر څو د هغه هیواد نظامي مرستې ترلاسه او ورسره اړیکې پراخه کړي.
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، اقتصادي او امنیتي همکاریو، د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزه او همدارنګ د دواړو لورو لپاره پر یو شمیر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې. دا سفر د افغانستان د دولت لپاره د ډیر زیات اهمیت څخه برخمن دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت روابط د هند له جمهوریت سره د سیمه ییزې همکارۍ پر اصل ولاړ دي او پر همدې اصل به ادامه پیدا کړي.
له دې وړاندې د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر کې له هندي چارواکو څخه د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره جنگي ایم آی 15 الوتکې وغواړي. د امید کرزي په مشرۍ دغه وخت افغان حکومت هند سره امنیتي تړون هم لاسلیک کړی چې باید په اساسي افغان ځواکونه تجهیز کړي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره داسې ویل کېږي چې د دغو دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې تر یو حده سړې شوې وي او حتی ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نږدېوالی د دې سبب شوی و چې دا تړون ممکن لغوه شوی وای. په همدې حال کې د نظامي چارو افغان څېړونکی جاوید کوهستاني وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار دغه سفر پاکستان ته د تحمل وړ نه دی او دغه هیواد به هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رغیدونکې اړیکې خرابې کړي. دا د پاکستان لپاره ډیره حساسیت پرونکې ده. پاکستان ممکن ډیره هڅه وکړي چې دا سفر سبوتاش کړي، ولې افغان حکومت ته هم بل لار نه ده پاتې. تجربه وښودله چې پاکستان نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ته فریب ورکړ، ځکه افغان حکومت په بهرني سیاست کې یو واضح نظر نه لري او اوس هم دا په افغان دولت پورې تړلي چې له دې وخته ګټه پورته کړي او د افغانستان ملي ګټې تامین کړي. ټاکل شوی چې د ملي امنیت سلاکار تر دوه نورو ورځو پورې بیرته هیواد ته راستون شي. بل خوا ویل کېږي چې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا پراخېدو په ترڅ کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم په روانه میلادي میاشت کې هندوستان ته سفر وکړي. افغان څېړونکي او د ولسي جرګې ځینې غړي د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د هند د مرستو جلبول د افغان حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي او دا کار د پاکستان ماته یادوي. د دوی په وینا افغان حکومت باید له هند سره د امنیتي تړون په عملي کېدو کار وکړي او هیواد سره د اړیکو پراختیا ته لومړیتوب ورکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د افغانستان او هند ترمنځ د همکارۍ د پیاوړي کولو په اړه د افغانستان د حکومت پالیسۍ ته په کوم نظر ګورئ؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادي راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازي وایي ک افغان دولت او طالبانو غوړي نو د هیواد د دوړو غړو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمينه برابرولای شي. د چین استازي همدارس د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بللای او ټینګار کوي چې د افغانستان موضوع باید له سیاسي لارې حل شي، څو نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او چین په ګډون د سیمې د هیوادونو اقتصادي پرمختګ ته لار هواره شي. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د بهیر په اړه د چین د چارواکو د څرګندونو هرکلی کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د ازادي رادیو خبریال زبیح الله شفق اوروي.
چین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغنده رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي او همداراز حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو تر رضا وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډینګ جن د پاکستان له اکسپرس ټریبیون رسپانې سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته د تېرې جمعې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره په ځینو مهمو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. ډینګ جن د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ماتل شوې لړۍ ژر پیل غواړي او که دواړه خواوې غواړي نو حاضر دي چې د مخامخ خبرو زمینه برابره او کوربتوب وکړي. نوموړي همداراز د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم او رغنده بللی او د جاري پاتې کېدو د هیلې څرګندونو تر څنګ ټینګار کړی. د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره باید د افغانستان موضوع له سیاسي لارې حل شي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او چین په ګټه هم ده. ډینګ جن د دې لړۍ د پیلولو د مقصد ترلاسه کولو لپاره د پاکستان افغانستان او چین لخوا پر ګډو هڅو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې اړه د پاکستان او افغانستان له جګپوړو چارواکو سره خبرې کړي او خوشبین دی چې د افغان خواوو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدلو لړۍ به ژر پیل شي. په عین حال کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د سولې د پروسې د ماتل شوې لړۍ د بیرته پیل په اړه د چینایي چارواکي څرګندونې مهمې بولي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د چین اقتصادي او سیاسي ځواک ته په کتو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د چینایي چارواکي د څرګندونو هرکلی وکړ او ویې
او دلته په سیمه علاقه کې د دې امن لپاره یو خوش ګونګونو دا ښه خبره ده. چین ته ضرورت دا ده د کاشغر جوادم د لوی لار په حواله باندې هم او د بدرلۍ په حواله باندې خپلم یې له ډېرې خطرې دي. د یغور په حواله، د سنکیانګ په حواله باندې، د مشرقي ترکستان په حواله باندې نو چین دغه څه غواړي او دا حقیقت هم همدا دی چې په راتلونکي کې به د چین د دې موجوده سرګرمو یعنی اثرات دي، معاشي اثرات به د دې کېږي، منتخبي به ډېر زیات کېږي. که موږ خدا کړو دا موجوده د هغې پیشنهاد څنګه د افغانستان د امن دپاره یو ښه زیرو پیلامه کړو.
د چین ځانګړي استازي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د چین په اورمچي او د پاکستان په مرکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د لړۍ دویم پړاو د جولای په وروستیو کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر برسېره کېدو وروسته وځنډېده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ خپلمنځي تعلقات هم یو څه خراب شوي چې له کبله د دې پروسې راتلونکی لا هم څرګند نه دی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ نننی اخبارونه کتلی او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مهم عناوین خپر شوي.
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو دوه ډلې کېدو او هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر ګټو او اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات څه نتیجې درلودلی شي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل د دوی د کمزورۍ په معنا ده او په هره ډله چې فشار راشي د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. سرمقاله لیکونکي د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل ممکن حکومت ته دا ستونزه پیدا کړي چې له کومې ډلې سره د سولې خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د طالبانو په دوه ډلې کېدو سره د جګړې اصلي ریښه پیدا کړي او د ولس اندېښنې ختمې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې داعش ډله نشي کولی د افغانانو ورورولي او یووالی له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې د داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د وینو په تویولو سره د قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د لیکوال په خبره هیڅکله به دې شوم هدف ته ونه رسیږي. لیکوال په زابل کې د داعش لخوا د وو تښتول شوو مسافرو د وژل کېدو موضوع ته اشاره کړې چې وو واړه وژل شوي کسان هزارتو کم دي او درې مېرمنې هم پکې دي. عدالت او توسعې ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې هند ته به د حنیف اتمر سفر د هند او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کنګل اوبه کړي. په سرمقاله کې د هندي رسنیو راپورونو ته اشاره شوې او لیکل شوي چې هند به افغانستان ته څلور MA-25 الوتکې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ نه موجودیت د دې لامل شو چې افغانستان د پاکستان د تاریخي رقیب هند سره اړیکې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وای د ټاپي پروژې د کار د پایل لپاره د دوی تخنیکی غونډې روانې دي او په نږدې راتلونکو کې به د دې پروژې د کار د پایلولو لپاره یو هر اړخیز تطبیقي پروګرام جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ترکمنستان ولسمشر د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې د ټاپي د پروژې کارونه ژر تر ژره پیل کړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ټاپي د پروژې د پیلولو په اړه د ترکمنستان د جمهور رئیس له اعلان وروسته افغان چارواکي هم وایي چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره تخنیکی ناستې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به ورته یو جامع تطبیقي پروګرام جوړ شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مرستیال ابراهیم ازهر آزادی راډیو ته وویل چې دا مهال په ترکیه کې د ټاپي پروژې په اړه د ښکېلو هیوادونو د استازو غونډه روانه ده. خاغلی ازهر وویل چې په دې ناسته کې د یادې پروژې په تخنیکی، مالی، امنیتی، ظرفیتی او داسې نورو اړخونو مسلکي بحثونه کیږي.
همکنون نماینده وزارت معدن از وزارت مالیه همکنون در ترکیه هستن.
همدا اوس د قانون او پټرولیم او د مالیه د وزارتونو استازي په ترکیه کې دي. د پروژې پر مقدماتي او تخنیکی موضوعاتو بحث کوي چې د کار د رسمي پیلولو لپاره یو وروستۍ پریکړه وکړي. ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به د دې پروژې د کارونو د پیل شاهدان اوسو.
افغان چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ترکمنستان جمهور رئیس د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې په خپله خاوره کې د ټاپي د پروژې کارونه د روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې پیل کړي. د ټاپي پروژه په سیمه کې یو ستر اقتصادي پروژه ده چې له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو نلیکه غځیږي. د دې پروژې تړون د 1390 لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ لاسلیک شو. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ده چې دا پروژه د نړیوال بانک د 10 میلیارد ډالرو په لګښت تر 2013 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې نلیکې اوږدوالی 1800 کیلومتره ښودل شوی چې 215 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي او د 3.5 میلیارد کوبیک مترو اوبلنو ګازو د لیږدولو ظرفیت لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي د ټاپي د پروژې پلي کیدل به د افغانستان او سیمې پر امنیت او اقتصاد مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
په شاوخوا مناطقو کلیو په دې ولایتونو په هغه منطقو کې خلکو ته د کار وظیفه زیاتیږي. یو بل افغانستان د ګاونډي یا د همسایه هیوادونو یا د منطقې هیوادونو د ګټو محراق ګرځي. په دې معنی چې همسایه ملکونه، همسایه هیوادونه، تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان هیڅ کله بیا نه غواړي چې په دې مملکت کې ناامني اوسېږي. د دې لپاره چې د دوی د ګټو محراق دا مملکت ده او دغه اقتصادي پروژه کوي سي یو نیک اقدام وي، هم د سولې او د امنیت په برخه کې، هم د اقتصادي رشد په برخه کې.
ځینې کارپوهان بیا تاکید کوي چې افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو کوم چې په دې پروژه کې شامل دي مرسته وغواړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت هم د دغې پروژې لپاره د امنیت ډاډ ورکړی، خو له خلکو سره اوس هم دا اندېښنه شته چې دا پروژه له هغو سیمو تیریږي چې امنیت پکې ډاډمن نه دی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د دې ولسوالۍ په سلو کې 40% د وسلوالو طالبانو په اداره کې ده. دوی همدراز وایي چې له طالبانو سره یو زیات شمیر د منځنیو هیوادونو جنګیالي هم فعال حضور لري او په جګړو کې برخه ورسره اخلي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د امام صاحب ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندز امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د دې ولسوالۍ 40% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده چې دې موضوع هغوی ډېر په اندېښنه کړي دي. د امام صاحب ولسواله مانودین قریشي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو د راپورونو له مخې دا مهال په دې ولسوالۍ کې نږدې 1500 وسلوال طالبان او بهرني جنګیالي حضور لري او د دولتي کونو پر وړاندې جنگیږي.
فعلاً در حدود 40% ولسوالۍ پیش مخالفین است.
دا مهال دی ولسوالۍ 40% خاوره له طالبانو سره ده او موږ دلته کوم اضافي ځواکونه نه لرو چې د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي او کوم امنیتي ځواکونه چې دلته موجود دي هغه په دفاعي خط کې حضور لري. ولسوال وویل چې اوس مهال د دې ولسوالۍ یو شمیر لوی کلي لکه الف بیردی، قرغز، انګورباغ، نغمه بازار، قرغان تپه، نوابات، گنبس او بسکش دغه یاد کلی د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او همدا کلی د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جنگ لومړۍ کرښې دي. قریشي زیاته کړه په دې ولسوالۍ کې چې کوم امنیتي ځواکونه موجود دي هغه ټول د جنگ په لومړي خط کې مصروف دي او نور اضافه ځواکونه موجود نه دي چې د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي.
بار بار ما این گفه را به مقامات گفتیم وقتی که یا حضور دوامداری از یاد ساحه باعث تقویتشان 100% میشه.
موږ د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه په وار وار لوړپوړي چارواکي خبر کړي دي. طالبان ډیر ضعیف وو خو کله چې دوی دوامداره پاتې شول نو یو شمیر بیکاره او کوڅه ډبې ځوانان او خلک له طالبانو سره یو ځای شول چې اوس مهال د هغوی لیکې قوي شوي دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی خانزاده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له کبله یې ملکي خلک ډېر متضرره شوي دي.
اوس که دا خلک هم دغسي او په دې ترتیب وي آینده خرابې هم راځي، نور هم ولسوالۍ په حالت سقوط کې راځي، ولې چې دغه خلک په تعداد زیات دی او تروریستان بیخي زیات شوي دي. په دې منطقو د کلي کې فقط دغه یو نیم کیلومتر یا دوه کیلومتره د سوالین ټول هغه منطقه دغه سي ترستان سره دي او د حکومت دم دا خواهش ده چې حکومت باید راشي عملیات وکړي. منطقه پاکي مسولیت د حکومت ته
هغه وایي دولت باید د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف ډیر ژر تصفیوي عملیات پیل کړي څو ملکی خلک په خپلو سیمو کې آرام ژوند وکړي. په عین وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دا مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات په دشتیارچی ولسوالۍ کې جریان لري او د دغې ولسوالۍ له پاکېدو وروسته په امام صاحب ولسوالۍ کې هم تصفیوي عملیات پیل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حکمت الله له کندهار ولایت په خپل سمس کې لیکي افغان حکومت له هند سره نږدېوال د افغان حکومت له هند سره نږدېوالې به پاکستان سختو پاروي. ستوري جمال لیکي افغانستان باید نور پر پاکستان باور ونه کړي او نه باید د هندوستان سره د پاکستان په خاطر دوستانه اړیکې پرېږدي. سوری جمال علی کی باید پاکستان پر قصد افغانستان د هند سره دوستی وساتي. احمد الله بلوچ له کندهار علی کی زما په نظر دا یو طلایي چانس دی. دا سفر حنیف اتمر باید د هندوستان څخه خالی لاس رانه شي. شفیع الله بسم الله نورستان څخه لیکي باید په افغانستان کې هر هیواد پنګونه وکړي نه دا چې یوازې هند، موږ له پاکستان څخه هم مرسته غواړو. عبدالسمد بارک له کندهار لیکي زما په نظر پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای او حکومت باید د پاکستان د رقیب هند سره اړیکې ټینګې کړي. او مسلم خان له کندهار لیکي د هند او افغانستان ملګرتیا د پاکستان د ملا د تیر د ماتېدو په معنا ده، نو افغانستان باید تر دې هم زیاد هند ته نږدې شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونه وروستی راپور. د کونړ د کرنې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د زعفرانو کښت ښه نتیجه ورکړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید زعفران د قانونو ته ورکړي. د زعفرانو د کرکیلي په عامولو سره په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي. په دې اړه نور راپور روح الله انوري اوروي.
کونړ هغه ولایت ته چې زیاتره ساحه غرونو او سیند نیولی او ډیره کمه کرهنی زمه کلری په یاد ولایت کې پوخا د کوکنارو کرکیله زیاته کېده خو سی کچا ډیره راټیټه شوې ده. په کونړ کې د کرهنی او مالداری چارو رئیس انجنیر محمد غیاس ازادي راډیو ته وویل دوی په کونړ کې ډیر کښتونه او بوټي تجربه کړي چې د زعفرانو په ګډون پکې اکثرو ښه نتیجه ورکړي او دوی غواړي چې د زعفرانو کښت په ټول کونړ کې رواج کړي.
زعفرانو په برخه کې سکال یعنی د وزارت زراعت په همکاري باندې انکشافي پروژه موږ ته منظور شوي وه. نه هلک افغاني په مقابل کې وه. موږ په وو ولسوالیو کې زعفرانو یو جریب نمایشي خطي دهقانانو ته جوړ کړي دي چې دا فعلا اوس هم په ساحه کې موږ ولیدلې چې یعنی راختو کې دي او بعضې ساحو ګل هم شروع کړی دی او دغه د زعفرانو پروګرام هم ډیر ښه
هغه وای په ولایت کې اوس هم د کوکنارو کرکیلا تر ډیره راکم شوی او دهقانان زړنخه کوي چې یاد بوټي وکړي او کچیرته د زعفرانو کښت دود شي نو کوکنار به ورسره صفر شي. د ځمکو خاوندان او دهقانان هم غواړي چې د کوکنارو په ځای په خپلو ځمکو کې حلال او داسې تخمونه وکړي چې له نورو کښتونو حاصل زیات او تکلیف کم وي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. د کوکنارو مقابل کې زعفران ډیر خدي زکه ولالم دی او غرام بوټي دی، بل ډیر ښه نتیجه کو زعفران ورکړي. اېدی هم ډیر دی او ډیر قیمتي بوټي دی، ډیر ښه د طبابت کې استعمالیږي او ښه دی. نو مونږ دا غواړو چې د کوکنارو په ځای مونږ زعفران وکړو او زراعت مخکې مونږ لاړ شي. زموږ د مشرانو چارواکو نه دا خواهش دی چې مونږ ته زعفران راکړي چې هغه وکړو او د قانون او بزګران ته زموږ ښه پیدا واخلي.
که څه هم چې پوخا به په افغانستان کې زعفران پیدا کېدل، خو له 2001 میلادي کال را په دې خوا یې کرلو رسمي بڼه خپله کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو سمدستي عصمت څاروان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په زابل ولایت کې له ملکي وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دشمنانو د ذلت او ماتې نښه ده. په بلخ کې مدني فعالانو د رخشانې د سنګسار او په زابل کې د داعش لخوا د غزنی ولایت د 5 تنو ملکي کسانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره وکړه. چین وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مهم او رغنده رول د جاري پاتې کېدو ملاتړ کوي. د افغانستان د لوی څارنوالي چارواکي وایي تر اوسه نه دي خبر چې له بند څخه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتي خوشي کېدو امر چا ورکړی دی. د میانمار یا برما د ډیموکراسۍ لپاره د اپوزیسیون ملي ګوند ویاند وایي دغه ګوند تر اوسه پورې د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په شمیرل شویو رایو کې 80% ګټلې دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزدافر احضار کړ او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامېدو اعتراض څرګند کړ. د پوځي کمیسیون دوه افسران چې په تاجکستان کې د عسکري د مکلفیت د دورې مسؤلان ول، د دغه هیواد په مرکز دوشنبه ښار کې په چاړو ووژل شول. د امریکا د پوځ و بی پیلوټ الوتکه د کویت په یو لري پرته سیمه کې ولویده. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. او د هند سمندر د پناه غوښتونکو په یوه لرې توقیف ځای کې بلوا شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. د دې د خپرونې په پاتې برخه کې لومړی تاسو د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدو ته رابولم او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپور شي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نعیم وویل چې نغوړی خپل لور د ملک ستار زوی ته د دې لوجه ورکی چې په ماشومتوب کې د زوی پونوم شوی و، ځکه اوس هم ډیره وړه ده. راځي اوس واورو چې فرزانه داسې کوم کار کوي چې مور یې ورته ژاړي.
فرزانه سود ورو ورو لیکي لساره دې ته داسې
اوس مو چې ته غرمه ده خو اوس هم سهار دی زوره که زر زر ولیکم خو خط می خراب راځي.
زما غف خود خراب پیگی
نو ما کلو ویل چر څوک زر زر لیکلو کی خطی خراب راځي.
ترا کا کتاب دی چې د کوم ز پورې دی لیکلای
ما خلا کتاب می نو زید شل مخی ولیکم اخر کار خکی ما
خ زید تلول تی ولیکا ویدو چې املاد څنګه ده.
دومره تمبل نه نیم چې املا بنلارم او اخلا اوید ولا راته
آزادی او په سوله کې ژوند کول.
آزادی او په سوله کې ژوند کول
د هر انسان حق دی.
د هر انسان حق دی. دا نه کول نه دنده مې خلاص شو.
بس کې دا راځي چې زلو به
وکړو. اسی خو نور جن کې هم لا تر اوسه نه دراوتی. راځه په ونه کې ټال واچو.
هو زمام ټال خوخیږي. ټول ته خېږي که زه وخېږم.
ونه داسې وارخطا شوې. که ته ډارېږي زه به ونې ته وخېږم. ته دا رسۍ را واچوه.
که لکه شادګل خونې له ونې څخه راوغورځې بیا
غم مه کوه. ته راته ګوره.
فرزانې؟
الا فرزانې، مور دې غږ کوي درته.
فرزانې ته څه شوې؟ راشه.
فرزانه دلته ده.
کومه ده؟
مورې خو ټال مې اچوه.
والورې که راوغورځېږي هډوکې به دې مات شي. راکوزه شه ونې نه.
خدایه لور مې لا تر اوسه وړه ماشومه ده، په خپل خیر و شر نه پوهېږي. که دا ظالمان را نه بوزي خاورې به مې په سر شي.
زر بیدی تو لوری ما ور خطا کیگا. فرزاده پام دو نیسا.
ها موری داده را کوزه شو. ما
شکر چی را کوزه شوی لوری. ساری دی او تاس پیدی سی رو کلو بکاوی.
تو لوری ما جاکت آغسته یخ میده کیگی.
زم خغت پنیان لرم او زم آغون دمه. وی موری آغسته ری چاو چی ساور نباد رتلا؟ آغا بلا ورستی را غلی وو.
هو څه کړی؟
دلاور ترمی پلار ته ویل چې هغه نش په بیا راځي.
خدایا دا ملک ستار ولی موږ نه لاس نه اخلي. د دومره ماشومې د کوژدې خبره څنګه پر خوله راځي؟
خدای داد زه به دکان خلاص کم، بیا به سره کینو. سودا خودی نه ده پکار.
سودا مې په کار ده. خیر بیړه نه لرم. ملنګه زړه دې بدمشه دې لویې بوجې کړې ته راوړي.
خدای داده دا ووایه چې څه دې نه دي راوړي.
ښه نو څه دې نه دي راوړي؟
مطلب مې دا و چې هر څه مې راوړي، دکان ته مې ډېره سودا راوړي.
نو ولې چرتی بدموشه تو بازار خود رو نتختیده چی پای وزایر دونه سودا و اخیسته؟
نه بازار خود نتختی. خدای داده جمعی راغی و رختونه شروع شو. دی خطو که هر ورز ترولسوالی تک نکیگی.
یارا ملنگایا دا کپره دیل خو مغزو دکده.
نه نه ستاله مغزو نز ما مغزخ ندی. بیگا ما خستن چی می دخل طولو زرمی دعا در تا وکره.
ها؟ اوس ورته بدمشه بیا دې کوم غیران راته بیل کړه او که نه؟
نه پیسې خو مې بیلې نه کړې. ما ویل خدای داد ښه مشوره راکړه چې دا دی د مستو چکی او اچارو سره مې د دکان خوند بدل شو.
ورته بدمشه دغه دی، ما څونه ښه مشوره درکړه، سم کاروبار دې ژوندی سو.
او منه مې خدای داده ښه ده ته هم راسره یې. اول به دا د غوزانو بوجۍ خلاصه کړم، لویا واړو به یې سره بیل کو.
بس بوجۍ به په ځمکه خالي کو، کار به مو اسانه شي.
در ونیسه. خوشه چې بودې نه چې لړم دی.
دلاور خانه موږ ډېر لاړو او راغلو او د نعیم ډېرې ترخې خبرې مو واورېدې. نور نو تاسو هم زوراول مه کوئ، خبره خلاصه کئ نو.
هو ځکه یو کار چې کیدونکی وي او پاتې نه لري نو بې ځایه عزت پکې په درد نه خوري.
اکرم خان رښتیا وایي. بیا دلاور خانه په لوی مجلس کې دې وویل چې فرزانه به د ملک ستار انګور شي او اوس بیا دا
خیر. ملک صاحب ستا قدر خو په موږ ډېر دی او خدای شته چې نعیم مې په ډېرې سختۍ راضي کړی. بس دا د چای سره چې کم خواږه مو راخیستي دا در پورته کوي.
او دغسې نر کار دې وکړه. بختوره دي چې دا زموږ او تاسې خیخي.
مبارک مو شه.
خدای ما سره خواګه کا
بس نو هغه څه مکړه چې ستاسو خوښه وه
خود به مو خوښه وه د زوی به کوژده څوک خوښي نه کوي فرزانه زما ګور شوه
خو ملک ستاره دا درته په ایمانداری ویم چې د نیم یو زرم زړه نه و بس د وروری په ننګ کې مې ونیو نو
نیم دې خوشحاله اوسي له ملک ستار نه به ښه کورنۍ چیرته پیدا کړي
ګور اکرم خانه د نیم غم د ښې یا بدې کورنۍ نه دی ملک ستاره فرزانه فریده مې لا دومره وړه ده چې اوس هم په کوڅو کې لوبې کوي
خیر نور به د کوڅې لوبې هم ونه کړي د واده خبره به یم وکړو له خیره
څه اوس به دا د واده خبره پرېږدو ګوره نیم خو لا کوژده نه منله هغه هم وشوه
او نیم ډېر ستړی کړم ایله چې کوژده وشوه ګوره په واده به مې نه ستړی کوئ زما د بل زوی واده هم دی غواړم دواړه ودونه په یوه ورځ وشي دلاور خانه مشر رورې خان سړی بیا یې واک در کړی هسې هم هر څه ستا په خوښه شوي د واده پرېکړه یې هم ته وکړه
بس ملک صاحب ستاره نه دې خفه کوم کله دې چې خوښه وه هماغه ورځ دې د زوی واده وکړه
وا شفیقه خوره دا څه خاورې مې په سر شوې
بس که مژړه زرمینې زما اوس هم زړه ته نه لویږي
وا خدایا فرزانه خو وړه ماشومه ده د خولې لادشې دو بوی ځي دوی څنګه داسې خبرې کوي ولې
مورې ته ولې ژړې
وا لورې درته ودی امرم دا څنګه بد قسمت دی و
مورې ولې په ما څه شوي دي ته ولې ژاړې
ژاړه فرزانې زه اوس دې وړې ماشومې ته څه ووایم چې څه شوي شفیقې خو ورته ووایه چې کوژده دې شوې بله ورځ به دې ودوي
څه وایې ما ته بدې خبرې مه کوئ مورې رښتیا ووایه څه خبره ده
فرزانې لورې هوښیاره شه نور لورې ته یې د ملک ستار زوی ته ورکړې
مور دې ځکه ژاړي اوهو هی مورې زه واده نه کوم ما ته دا خبرې مه کوئ ته صبر چې زه مې دلاور ترې ته ووایم
وا لورې چا ته وایې همدې تره دې ورکړې بله ورځ به دې ودوي وا خدایه دا خو ستا لار نه ده
مورې ناوې خو وړه نه وي ماشومان خو واده نه کوي هغه په واده کې څنګه ټول ماشومان له کوټې وایستل زه یې وایستلم جوړ دې سم لورې ته خو د دې ورځې لایقه نه وې خو څه وکړو
وا شفیقې خورې کم غمونه مې لیدلي وو چې اوس به د لور په غم کې م سوازم دا خو لا تر اوسه له ډاره له کوټې یوازې وتی هم نه شي
نظر مینې تا خو ځان په ژړا ستړی که همدا به یې په برخه وه
هو ځان تناره ته واچوه بس خلک به وایي چې همدا یې قسمت و ها شفیقې ته خفه نه شي خو ګیله مې له دلاور لالا څخه ده پردی سړی راغی د ټوکې خبره یې ټینګه کړه ده هم ورسره ومنله ها خیر دی وریرم د اولاد په شان وي چې رورې واک ورکړه ده په داسې ظلم نه کوو
ته هم له چا نه ګیله کوې دلاور دې خپله اولاد ژوند چېرته جوړ کړه که هماغه ګلالۍ چې د اسلام خوښه وه ورته غوښتې وای نن به مې اسلام زوی ولې داسې در په دره وه
ښه چې دومره وړه ماشومه نجلۍ یې ورکړه بیا خو به یې واده ورسره نه مانه
څه موږ چې د نن څخه واده کوو بیا ښایسته ښایسته جامې م ورته ګنډو مورې چې زما واده وي بیا ما ته هم د ناوې جوړه اخلي
وا لورې زه تا ته ژاړم او ته د واده جوړې ته خوشحالي کوې
گرانو اوریدونکو په ډرامه کې اکرم خان له ملک ستار سره نعیم او دلاور خان ته جرګه راغی چې هغوی باید خپل وړه لور د ملک ستار زوی ته ورکړي، ځکه چې په ماشومتوب یې په نوم شوی وه. ستاسو په نظر اکرم خان څنګه کار کړی او مشران او هغه کسان چې پریکړې کوي کوم خصوصیات باید ولري او د څه له مخې پریکړه وکړي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلو. په روانه خبرونه کې په عمومي لارو کې د ښځینه تشنابونو په کمبود خبرې کوو چې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. اړوند ادارې په دې اړه څه وایي او له صحي پلوه د ډېر وخت لپاره د ادرارو ساتل څومره انسان ته زیان لري؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
کاناډا کې یو افغانه وزیر شو. مریم منصف چې یو افغانی الاصل کاناډایی ده، د کاناډا د نوي حکومت په کابینه کې د دیموکراتیکو اورګانونو د وزیر په توګه ټاکل شوې. مریم منصف چې د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده، د تیری سوي میاشتې په انتخاباتو کې د پارلمان څوکۍ وګټل. مریم منصف د کاناډا په کابینه کې تر ټولو ځوان وزیر ده. د کاناډا کابینه 1.5 غړي لري چې 14 میرمنې. د هرات ولایت سارنوالی د استیناف په خوانې مشري ماریا بشیر د اقتصاد په برخه کې د اسلامي نړۍ د مخکښ میرمنې جایزه ترلاسه کړه. میرمن ماریا بشیر د نړۍ مخکښو اقتصادي شخصیتونو په هغه غونډه کې چې په ماليزیا کې جوړه شوې و ګډون وکړ او د ماليزیا هیواد صدر اعظم لخوا ورته جایزه ورکړه.
قدرمنو اوریدونکو، په عمومي لارو کې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د تشنابونو کمبود یا نه موجودیت مسافرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. په ځانګړې توګه میرمنې له دې پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ساتونو ساتونو سفر او د لارې ستړیا له یوې خوا او د ابتدایي سهولتونو نشتوالی له بل اړخه میرمنو ته سفر ستونزمن کړی دی. د کابل اوسیدونکي زرغونه وایي په کال کې 2-3 ځله کندهار ته سفر کوي. دا چې په لاره کې تشنابونه نشته نو له ډېرو ستونزو سره مخ شوي ده. دا راته نوره کیسه کوي.
زه خو په کال کې 2-3 واره کندهار ته سم او راسم، په لار کې تشناب نسته. کندهار سیدی خو ته روان وم، سهار وختي مې جوس وخوړل. چې په لار کې راغلم سهار وختي کته نسوم، چې دی خو ته راغلم غزنی ته ورسېدم نو بېخي په عذاب وسولم. زوی ته مې ویل یو ځای پیدا کوئ، مورې ته چیرې کته کوم، زه شرمېږم ته دلته ځای نسته. کابله پورې چې ورسېدم داسې مشکلات راته پیدا شو چې د چوکۍ نه پورته کېدلی نسوای. په پښتورګو په پښو مې درد و. آخر مې زوی ته ویل ملزما د لاسه ونیسم اتلغه سلای بوزه چې تشناب لري لار شمه تشناب ته. نو دغه څه مشکلات نه دي، یو جلا تشناب د شازو د پاره چې وبا پکې د خلکو رفع حاجت وسی. ګای وخت یو مشکل پیدا سي، خلک په لار کې پاتې شي نو څنګه وکي مشکلات؟ څه خو نسی کولای چې ازای لار شي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې مریم هم په سفر کې دا ډول مشکلات لیدلی او د خپلې څنګناستې ملګري کیسه کوي چې د کابل جلال آباد په لارې په موټر کې له دې بابت څه ستونزې لیدلې وې.
موټر کې یو انجلۍ وه، هغه سره یو ورور و. پېښور ته تللو، بیا په لاره کې تکلیف سوله. ماته زما څنګ کې ناسته وي چې زه داسې تشناب نیولی یم څنګه وکړم. د هغه پورې په رسېدلی و، د سروبي پورې. نو ما ویل مال راځه دلته خو ځایونه ډېر دي، خو داسې ځای نشته که نه چې ښځې لاړه سي هلته. نو ما ویل راځه زه درسره ځم، هلته به خپل مشکل حل کې. څنګ کې ورور ناست و، دې ته یې ویل وایي چې دلته موټر ودروئ چې زه مشکل درته پېښ شو. هغه ورته غصه شو، وای نه هېڅکله نه، دلته موټر کې سړیانه مونږ سره ناستی او ته بوس کته کیږي او دلته خلک پویږي خو بیا په ډېر ستونزو هله حالت لغمان ته ورسېدلو بیا هلته هوټل و بیا هلته کوس شلو دی بیا خپل مشکل حل کړه خو ډېر تر تکلیف سره او ډېر ورته سخت حالت سره مخ وه نو دغه مشکل یو جدي ستونزه ده که سړی ورته پام وکړي او باید داسې لږ لږ ذره فاصله ولري بیا یو تشناب ولري خو مشکل ښځه ته دی ځکه حجاب د دو شیانو خبر هم ده نو باید سي
د شمال ولایتونو د موټرو په هډه کې مو څو تنه مېرمنې ولیدې چې بلخ ته یې سفر په مخ کې و. دوی د څو ساعتو اوږده سفر له امله په ویره کې وي. یوه ویره یې دا وه چې د سفر په لاره کې د ښځینو لپاره تشنابونه نشته چې دوی ترې ګټه واخلي. دوی ډېرو له همدې ویرې نه څه خوړل او نه څښل چې د لارې په اوږدو کې د تشناب ضرورت ورته پیدا نه شي.
زما نوم اسما دی، د مزار شریف اوسیدونکی یم. کله ناکله د ځمکې له لارې مزار ته سفر کوم. په لار کې ډېر مشکلات دي. د میرمنو لپاره مناسب تشنابونه نشته چې ګټه ترې واخلي. ځینې خلک وایي چې میرمنې په لار کې له مشکل سره مخ کېږي نو سفر دې نه کوي، خو کله کله مجبوریت وي چې باید په سفر ولاړې سي. زه اوس له مجبوریته په سفر ځم. په لار کې څو ځله له مشکل سره مخ شوی یم. زړه بدوالی راته پیدا کېږي خو تشناب نشته چې زه هلته ولاړسم. اوس سفر لرم، فکر مې ډېر نارامه دی. له ویرې مې هیڅ نه دي خوړلې، ځکه چې ډارېږم په لار کې مې تشناب ته ضرورت پیدا نه شي.
له صحي پلوه که یو انسان د ډېر وخت لپاره ادرار وساتي او ژر رفع حاجت ونه کړي نو ګڼې صحي ستونزې ورته پیدا کېدای شي. په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي چې که ادرار ډېر په مثانه کې وساتل شي نو انسان ته یو لړ جدي ستونزې راولاړوي.
د تشو میتیازو ساتل ډېر زیات ضررونه لري. اول همدغه د ادرار ساتل سبب د دې کېږي چې دغه خپله مثانه چې موږ ورته وایو هغه خپل حرکات له لاسه ورکوي چې په نامه د اتونی د مثانې یادیږي. ګردې چې دي یا له وجوده دغه ټول مضره شیان له وجوده ټولوي او راوړي یې مثانې ته له اضافي اوبو سره. یعنې ټول وجوده ټول شیان راټول سوه، ټول میکروبونه حتی هر شی چې وه راټول سوه راغله مثانې ته. دا که له مثانې نه اعتراض نیسي، له مثانې نه لرې نیسي، دا په مثانه کې ټول سوه او سبب د دې سوه چې دا میکروبونه له یوې خوا بېرته خپله ګردو ته انتقال سي او له بلې خوا سبب د دې سي چې هغه آلات چې مثانه لري مثانه یو مؤثره لري په شکل د پخانۍ خوله که هغه یو لاشتک ځان سره لري دا هم یو مؤثره لري. که دغه سره په هغه حالت کې کلته میکروبونه ورټول سي پس دې کې ادرار ټول جمع کیږي او ادرار بیرون نه وځي. ساتل د دغه ادرار له یوې خوا سبب د دې سو چې دا مور هېڅ حتی که تشناب ته هم لاړه سي د ادرار نسي کولی، هغه ادرار ټول سوه مالته چون میکروبو یې مخه ونیوله هغه ادرار نسو. او له بلې خوا اتونی د مثانې یا حالت د ډک پاتې کېدو د مثانې ده.
د اغلی امرخیل په وینا هغه ښځې چې حمل لري دوی باید ژر ژر خپلې مثانې تخلیه کړي چې له ځینو صحي ستونزو سره مخ نه شي.
د دې زیات ضررونه اول هغه امیندواره میندو ته دي. خپل موقعیت د مثانې په داسې ځای کې ده چې د رحم مخامخ ده، په رحم باندې سریښه ده. په هغه حالت کې چې دا ډکه پاتې کېږي په رحم یو فشار راځي که مور په درې میاشتو د اولو د امیندواري کې وي سبب دې کېږي چې حتی سبب د خونریزي سبب د سقط د مور کېږي. او که په درې میاشتو د آخر د حمل کېږي سبب د دردو د ولادت چې بعضې اوقات امکان لري چې حتی مور ولادت هم وکړم. او بعضې اوقات داسې یو حالت مور ته پیدا کېږي چې مور اصلا خپل ځان هېڅ سمولی نیسي، یعنی او شدید درد احساس کوي په قسمت د خپل ناس کې له تشو سره یو ځای او د ماینو ته که دا حالت ډېر زیات دوامداره سي اتا کېږي چې عدم کفایه د خپله کلیه یعنی ګرده یا خپل فعالیت وکړه. مقدار د ډېر انتانات یا میکروبونه حتی په وینه کې انتقال کوي، له وینې نه حتی نور قسمتو د وجوده او بالاخره یو ډېر لوی مشکلات وجود راوړي.
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا ډیری وخت لیدل کېږي چې هغه سهولتونه چې باید د ښځو لپاره په نظر کې ونیول شي نه دي مهیا شوي چې دا د ښځو په اروایي ژوند بد تاثیر کوي.
ډیر ځله لیدل سوې ده متاسفانه چې په ځینو ښارو کې بانډو کې د ښځو لپاره هغه سهولتونه چې نارینه وته په نظر کې نیول کېږي ښځو ته په نظر کې نه نیول کېږي. د بیلګې په ډول تشناب، هغه میرمنې چې ښار ته راوځي او ویني د دوی د ضرورتونو په اساس دوی ته هغه جایونه یا هغه مرکزونه چې خاص دوی ضرورت ورته لري د بیلګې په ډول تشناب نه مهیا کېږي او دغه د ښځو په اروایي سکون تاثیر کوي. ډیر ځله هغه میرمنې هغه ښځې هغه نجونې چې دوی کېدای سي وفاتې ته لاړ سي، دوی کېدای سي یو مړي ته لاړ سي، دوی کېدای سي یو ژوندي ته لاړ سي، دوی کېدای سي یو ناروغ ولري، متاسفانه دوی له ډېر ډاره چې کېدای سي په لاره کې تشناب نه که دست پلاره که کم سهولت نیگی و دوی پیورده ول ویریگی او مغا کل غرقی اغا انزوا غرقی اغا گوختوب غرقی او پمدی که ورده ول رستپاتی کیگی ایا ورده ول بریلی توبونو موافقتون او خوشحاله نه ببرخیگی.
هیوادونو کې د عمومي لارو او سرکونو د آبادولو په وخت کې په هر 15 یا 10 کیلومتر فاصله کې د تشناب سیستم په نظر کې نیول کیږي، خو زموږ په هیواد کې لا دا چاره تر اوسه نه ده عملي شوې. د ټولګټو وزارت فنی او ساختماني معین انجینر احمد شاه وحید وایي په عمومي لارو کې د مسافرینو لپاره څه نا څه تشنابونه موجود دي، خو دا بسنه نه کوي او دوی په آینده کې دې برخې ته جدي پام کوي.
سفر کې په دغه لارې چې اوږده لارې نه ضرورت اتمی ده چې دغه ټول سهولتونه په لاره کې نظر ونیول سي. د انجینرۍ له لحاظه او زموږ د ساختمان د سړک په حساب باندې هر 15 کیلومتره یو کوچنی پارک باید وي چې دغه سهولتونه په لاره کې که ایجاد سي د ټولو خلکو په ګټه ده. مګر دغه سهولتونه موږ غواړو چې د نن ورځنی سیستم او د نوي سیستم په حساب باندې ایمار سي. عموما په عمومي شهرو کې ځینې سهولتونه شته، په منطقو کې کېله ده، شهرونه ده او استوګنځي ځایونه ده، په دغه ځایو کې دغه زیاتره دغه سهولتونه نظر نیول سوي ده. مګر بیا هم د نورو هیوادو په پرتله او د دغه ارتباطات منطقي او یا د رفت آمد یا د سفرونو په حساب باندې د دې پرتله بیا هم ضرورتونه ډیر ده. دغه ټول ضرورتونه باید کور سي او یو سړک چې جوړیږي دغه ټول معیارونه پکې باید نظر ونیول سي او د سیستمونو چې واقعا د خلکو د سهولت په حساب باندې به ایجابي دا باید نظر کې ونیول سي چې وزارت فائدہ ما پاینده کې دغه مسایل ان شاء الله ټول په پام کې نیسي.
دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی نو په لویو لارو کې باید د لمانځه لپاره جوماتونه هم موجود وي، خو د حج اوقاف وزارت اداري معین دایول حق عابد وایي دوی تر اوسه په دې برخه کې چې په لویو لارو کې باید مساجد موجود وي کوم خاص پروګرام نه لري. د ښاغلي عابد په وینا که د ټولګټو وزارت په دې برخه کې کوم پروګرام ولري نو دوی ورسره همکاري ته تیار دي.
دا کوم لویو لارو کې چې د مساجد تراسو پورا متاسفانه نزدیکونه نه وناسه پر ان پلان شوی مساجد مونږ نه لرو. ممکن اهالی مسجد امر کړی وي د لوی لار په مسیر کې، اما دا یو ډیر ښه ګام دی او زموږ توقع داره چې وزارت فوایده عامه هم یو پلان جوړ کړي. مونږ حتما همکار ورسره یو چې مسیر د لار کې واقعا یو مشکلات جدي ستونزه ده چې باید مردانه او زنانه لپاره جمع جوړ شي او مخصوصا وضوخانه کوم یو نمازګزار لپاره چدي او دا مونگا تایدهو کچیره دا یو پلان شوی کار پر مخلر شد.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې د ښار په منځ او عمومي لارو کې د هیوادوالو او په ځانګړې توګه د میرمنو لپاره لا ډېر سهولتونه رامنځته کړي چې دوی وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. د نوې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله ستارم. خوشاله اوسئ.
دستا حسن خدا لی داشن خاله سبا
سر بندی داشن خالے صبر وہ